السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اوري نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د سلواغي یا د لوی میاشتې شپږمه د 2015 میلادي کال د جنوري 15مه ده مخنه دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هیرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډیره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینت دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړوونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګه پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچه سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله له جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه د جنوري د درویشتمې له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همداراز یادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوه الوتکه کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني فرانکفورټ ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګوزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم ووژل. دې پېښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي د دې برمتو نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د کاواک مک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطیني اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطیني بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیلو لومړۍ تبادله تېر یکشنبه وشوه چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګرو ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي د دوی و کارکوونکي نیولي دي. د رویترز په وینا ملګرو ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکوونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکوونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. ملګرو ملتونو د غراس پتیر جون کم شکایت وکړ چې حوثي اغغیانو د دوی ولسکار کوونکی نیولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فشار نوي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په 212 الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکېل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 14 د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان جونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
اوسیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیدا نه راځي نو که دا چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي ښیرازه به شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سعودي عربستان وایي هیواد دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځشنبې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خو د بخښنې د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس پاڼه خپور شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلی چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیواله محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال لمې میاشتې رئیس د بشري حقوقو په برخه کې شوی ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه، بندې کول او عمدي ورکول او همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګه مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا ماردوی چې د امریکا د پاوز او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد لومړیتوب څخه وېستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بیلابیلو مسایلو سره د مور مېری چلند کوي. افغانستان په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د بیلابیلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو ډګر و. خو پښتنه دا چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکو د دې علت د طالبانو اقدامات بولی چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې پنهخه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دولسو پرمختګونه نږدې یو مخ لمنځه وړي دي. په دغه هیواد کې کلی وي خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. بلور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقوقو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلی چې د پانتونونو د محصولاتو شمیر هم په خواته پکتو سم نیمایي کم شوی. خدا تفکیک نشته چې دا کمښت پانتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز لقبل راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصولاتو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجود وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر ورتګ د دوی ستونزې او ننګونې زیات شوي. د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو وکیل احمد احمدی ازادي رادیو ته ویلي:
دلته خو دغه د مکتبو سنځه د مکتبونو نسته، او کوي هم دلته مسلکي استادان نسته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو خوونکی بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستي، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دی ورسېدلی.
محترم زاد یو محلي ټولګي پهونکی یم. دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې په اتوستان باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دی رسېدلی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیر یوه لسیزه کې شاوخوا 20,000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دی پرانستل شوی. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایديولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه خودو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصاب یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شو دا نو دوی یو څو مضمون لري، د مدني زده کړې مضمون ختم کو او بلې د هنر مضمون ختم کړو او همدارنګه یو نوې مضمون جوړ اضافه کړو، تعلیم القرآن په نوم مضمون دی دا یو اضافه کړو. او مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښول چې مدني زده کړه لرله، هنر مضمون لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی، ترڅنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکونو هم بندیز لګیدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورته نور.
د یونیسف یو پخوانی کارکونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمندي.
دوی ملي بیرغ له کتابونه لري کوي، ملي سرود له کتابونه لري کوي او د زیروح عکسونه له کتابونه لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور ځای ته دوی ګوتې نه وهي.
د پوهنې وزارت په خوانی موین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معرف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډلو ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي، لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او که وي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دیني مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دیني ساعتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافی وو. دلته هم د دوی وظیفه دا وه چې هغه کې د دین هغه مهمه برخه چې د متعلم د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیدي او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي چې د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغه سه لازمي مسلکي وړتیاوي ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې له خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې لنویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لری کېدل تضمین کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوي مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریه کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ښاغلی بن فرحان پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او وی ویل چې ریاض له متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریه لګیدلي بندیزونه لري شي. د هغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کېږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنگټن پر سوریه په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې ده چې د روانې دوشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرحان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلي هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشرع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې پر راتلونکي کې مهم رول ولري او د دې په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او سخت ځپلي ګڼې چینې، انکاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د بارني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسیدونکو چې ځمکې د سین لوبو به برخې دي وای تیرو پر لپسې وچکالی وی کاریزونه چینی او کوهیان وچکړي او د اوبو نشټوالی په کښتونو بد اغیزه کړی ده. له دغه سیمو یو هم د لنګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالی سخت ځپلی دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد امین ازادي راډیو ته وویل
اوسیلابي وب ام داریک سینتزي زمنګ په پیدن راځي نو کدا چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمنګ د علاقه آشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانی چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې زمنګ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکې سید رحمان راته ویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چک بندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی او بو ځای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې ک د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو لوی خو به ازمکه او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به وچې چینی کاریزونه او کوهن بیرته تاند شي.
که د نور ولسوالۍ په څیر ورته د چک دمونه جوړ شي لوی خو به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسولین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچنی او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم زینو چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري خلکو ته یادې اسانتیا چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علی شنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډېرې اوچاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې په هغه کې 130 چک ډیمونه فعال شوي دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. خالي ملاتړ یې ډبلیو پی لخوا شوی ده. دغه قوم دپاره هم ګټور و او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلی دي نو هغې ته به هم ګټه رسېږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینی او ساګانې به دې سره تازه شي نو وچکالۍ مخنیوی دپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د وچکالۍ د مخنیوي د باراني اوبو د نه ضایع کېدو د پاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالۍ په وجه ډېرې سیمې سختې ځپل شوي او لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو شمیر خوستی فعالان او ځوانان بیا له ښار تر شمال خوړ پورې د شپږو کیلومترو اوږد سړک د رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لار د شاوخوا کلیو او درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته تیار دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلې سړک د موټرو د ګڼه ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو سړک د اوبو ډاک وي، د موټرو دپاره ستونزه ده، د ولسونو دپاره ستونزه ده، کومکې د لار د ټولو لارویونو دپاره ستونزه ده.
خوستي فعالان نزایي خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله سلام وویل:
له ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیرو سیمې اوسیدونکي وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوې چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره ده، درو ولسوالیو خلک په دانې تګ راتګ کوي. نو مونږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هود او خوسته د سړک د جوړام شي ستر دای شي.
بلوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیرو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګه د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه، د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګه د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوی، خود ځای خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې کاروانسرای، متون، ابشخیل و منګلو او شمال په طرف ټول غځېدلې سړکونه خراب شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم: 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم:
0042-2112-4601. منتظر پیام های شما به زبان دری.